گزارش ها می رساند که در حملات دیروز طیاره های بدون پیلوت در شندند و غیر نظامیان نیز تلفات وارد شده است. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. در حمله دیروز ایران به پایگاه های نیروهای آمریکایی در عراق به عساکر آمریکایی و عراقی تلفات وارد نشده است. و طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد، قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. مشروع اخبار. طیارات بدون سرنشین عصر روز چهارشنبه حملات را در ولسوالی شندند هرات انجام دادند. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، این رویداد را تایید می کند اما می گوید که معلومات بیشتری در دست ندارد. با این حال دکتر محمد نواب هاشمی، یکی از مسئولان بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات، می گوید که 10 تن از مجروحین حادثه شندند به این شفاخانه منتقل شدند که وضعیت برخی وخیم است.
به تعداد 10 تن از حادثه شندان به شفاخانه نوروزی هرات انتقال داده شده که 9 تن مجروح و 1 تن مالت کوچدا آورده شده. وضعیت 2 تن از مجروحین وخیمه و وضعیت 7 تن دیگه به صورت درست و صحیح میباشه.
گفته می شود که طیاره های بدون سرنشین نیروهای خارجی افراد وابسته به یک گروه انشعابی از طالبان را هدف قرار داده است. مقامات محلی هرات می پذیرند که یک قماندان این گروه به نام ننگیالی کشته شده و جسد او به شهر هرات آورده شده است. یکی از شاهدان عینی به رادیو آزادی گفته است که شمار از غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هم در این حادثه کشته و زخمی شدند. زنان و اطفال داعشیان پاکستانی که در این اواخر در ننگرهار به نیروهای دولتی تسلیم شدند، به خانواده ها و اقاربشان در آنسوی سرحد سپرده می شوند. عطاالله خویانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت که این پروسه که طی آن 50 زن و 76 طفل از طریق مشران قبایل سپرده خواهند شد، امروز آغاز شد. آقای خویانی می افزاید که قبل از این 130 طفل و زن داعشیان داخلی به خانواده هایشان سپرده شدند. آثار باستانی بامیان در معرض تهدید تغییر آب و هوا قرار دارند. فیلیپ مارکوس، رئیس تیم باستانشناسان فرانسه، این مطلب را در نشست خبری امروز گفت. تیم وی از چندین دهه به این سو در بامیان مصروف تحقیقات است. فیلیپ مارکوس میگوید باران و برفباری‌های شدید بعد از چندین سال خشکسالی پیهم در بامیان آثار باستانی این ولایت را تهدید می‌کند. او می‌افزاید که آثار باستانی در معرض فرسایش سریع باد و باران قرار گرفته، با خطر فرو ریختن روبرو می باشند. مجسمه بودای بامیان که در ایام حاکمیت طالبان در سال 2001 منفجر ساخته شد، بقایای آن نیز با خطر فرو ریزی روبروست. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بعد از حملات راکتی ایران به پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق دیروز گفت که به نیروهای آمریکایی و عراقی تلفات جانی وارد نشده است. All of our soldiers are
safe and only minimal. همه اساکر ما سالمند، صرف خسارات مالی اندک به پایگاه‌های نظامی ما وارد شده است. هیچ کسی از آمریکایان یا عراقیان تلف نشده است چون اقدامات احتیاطی اتخاذ شده است.
ایران میگوید حمله راکتی بامداد چهارشنبه بر پایگاه عین الاسد و پایگاه هوایی حریر برای تلافی قتل جنرال قاسم سلیمانی، قماندان نیروی قدس سپاه، انجام شد. کشته شدن جنرال سلیمانی در حمله هوایی روز جمعه نیروهای آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد، تنش میان واشنگتن و تهران را به اوجش رساند. رئیس جمهور آمریکا اما در پایان سخنرانی دیروز خود گفت که دو کشور به خاطر نگرانی‌های مشترک خود، از جمله مبارزه در برابر داعش، می توانند همکاری کنند و به مردم ایران گفت که آمریکا آماده است صلح را در آغوش گیرد. گزارش ابتدایی مقامات اداره هوانوردی ملکی ایران می گوید طیاره اوکراینی که دیروز در جنوب غرب تهران سقوط کرد، قبل از سقوط در هوا آتش گرفته بود. در این حادثه همه 176 سرنشین طیاره به شمول 10 افغان جان باختند. این طیاره بوینگ 737-800 خطوط هوایی اوکراین که عازم کیف شده بود، دقایق بعد از پرواز از میدان هوایی امام خمینی سقوط کرد. گزارش از قبل شاهدان عینی در زمین و داخل یک طیاره دیگری که هنگام حادثه در هوا بود میگوید که طیاره مذکور در هوا آتش گرفته بود. گزارش می افزاید که این طیاره سه ساله که طبق جدول آخرین بار روز دوشنبه گذشته ترمیم شده بود، به خاطر یک عارضه تکنیکی نامشخص دقایق بعد از پرواز دوباره به میدان برگشت کرده بود. سفارت اوکراین در تهران ابتدا عوارض انجن را علت این حادثه اعلان کرد، ولی سپس این بیان خود را دور ساخت. اوکراین به خاطر این حادثه امروز ماتم ملی اعلان کرده است. این حادثه که چند ساعت بعد از حمله راکتی ایران بر دو پایگاه نیروهای آمریکایی در عراق رخ داد، باعث شایعات شد که امکان دارد طیاره مورد اصابت قرار گرفته باشد. و رهبران ترکیه و روسیه خواستار آتش‌بس در لیبیا شدند. رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دیروز با همتای ترکی خود رجب طیب اردوغان در استانبول ملاقات کرد. آنها در اعلامیه‌ای که به دنبال این ملاقات نشر شد، خواستار تلاش‌های لازم برای آرامی در لیبیا شدند. اعلامیه افزود که آتش‌بس باید بعد از ساعت 12 شب شنبه در لیبیا نافذ شود. این پیشنهاد آتش‌بس در حال صورت می‌گیرد که نیروهای شورشی به رهبری جنرال خلیفه حفتر سعی دارند پایتخت طرابلس را تصرف کنند. لیبیا بعد سقوط رژیم معمر قذافی در سال 2011 دستخوش هرج و مرج و ناآرامی شده است. در حال حاضر دو حکومت در این کشور حکم روایی می کنند. حکومت وفاق ملی در طرابلس که ملل متحد آن را به رسمیت می شناسد و حکومت جنرال حفتر در شهر تبریق در شرق لیبیا. ترکیه و قطر از حکومت طرابلس حمایت می کنند و امارات متحده عربی، مصر و نیروهای قراردادی روسی از حکومت جنرال حفتر پشتیبانی می کنند. پایان اخبار.
آزاده پسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده و آقای احمد شیبر قبول بکنین. موضوع بحث ما در این قسمت بازم مسئله تنش‌های منطقه و تأثیرات آن بالای افغانستان است. البته در قسمت دوم زیادتر روی مسائل صلح در افغانستان هم می‌خواهیم صحبت بکنیم. البته به شنونده‌های عزیز هم فرصت می‌دهیم که نام تلفن بکنن و اظهار نظر بکنن. مهمانای محترم ما محترم آقای عزیزالله فضلی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح، و محترم آقای شفیق همدرد، کارشناس مسائل سیاسی، در این قسمت مهمان برنامه ما هستند. بر دو مهمان احترامات تقدیم از آقای همدرد، شما خوش آمدین صاحب برنامه.
سلام علیکم نظر صاحب، به شما و به همکارتان و به همکار ما که در استودیو است و به همه شنوندگان سلامات و احترامات خود عرض میکنم.
تشکر. خب ما در قسمت کمی با فضلی صاحب صحبت کردیم، حال در این قسمت با شما شروع بکنیم صحبت‌ها را. همدرد صاحب، ما روی مسئله ایران و جار جنجالا و تاثیر زیاد از نقطه نظر ایران و منطقه یا زیاد صحبت کردیم، منتها ما زیادتر مسئله افغانستان به شنوندای ما بسیار زیاد مهم است که به مسئله پروسه صلح در افغانستان چقدر تاثیر مثبت یا منفی خواهد کرد. برازی که قسمی که میگن در استیلاس میگن که بعضی خبرهای بد نتایج خوب بار میاره، حال امی حادثه بین ایران و امریکا یک دفعه کل دنیا را به خیال متوجه ساخت. این گونه کارا اوانتوریزم یک قسم وخامت بسیار خطرناک داره، شاید این به جنگ سوم جهانی از او خاطر از دو طرف هم یک قدم به خیال به عقب گذاشتن و حالا از مسئله صلح و صحبت ها و مذاکرات صلح صحبت میکنن. امید است که در افغانستان هم یه موضوع یک تأثیر مثبت بکنه. از شما بشنویم ممدت صاحب چی میگن؟
نظر صاحب، زه فکر کوم چې د ایران او د متحده ایالاتو کومه لانجه چې دا ډیره پخوانی ده او دوی تر ډیره حده پورې کوښښ کوي چې دغه د قواو د توازن له مخې عمل وکړي ول بل سره، او په همدې کې د څلوېښت کاله ایران ډیر وغوړېد او دا متحده ایالاتو د دې اجازه ورکړې وه. که چیرته نه وای نو په هغه لومړیو کلونو کې متحده ایالاتو دا کولی شوای چې یا د ایران د خوندانو رژیم له منځه یوسي، یا یې ضعیفه کړي، یا یې حداقل په منځني ختیځ کې چې د دوی کومې لاسوهنې دلته یې کنټرول کړي. هغه خو بهرنۍ مسله ده. اوس دغه د تیرو جمعې را په دې خوا چې د سلیمانی وجل کېدل وو بیا افغانستان هم چون چې ایران زموږ یو ګاونډی هیواد دی او متحده ایالات نظامی او سیاسی حضور لري نو په دې اساس باندې په ایران کې هم دا خبره زمزمه کېدل حتی د قاسم سلیمانی لور خو لا دا خبره وکړله چې امریکایان دی خپل تابوتونه چې په افغانستان کې دي خپل کورنۍ ته امریکانو ته ویل چې خپل د زامنو تابوتونه له افغانستان نه یوسي. یعنی معنا یو رقم په دې خبرو کې په دې جنجال کې د عراق د سوریې د یمن د منځنی ختیځ ترڅنګ د افغانستان نوم هم یادېده او خامنایي هم پرون په خپلو خبرو کې زمونږ د دې اشاره وکړله چې نور موږ په منطقه کې د متحده ایالاتو د حضور پای غواړو. نو دا خود دوی خپل خبرې وي او د ایران کوم مخینه چې د افغانستان سره هغه که د طالبانو سره وکه د شمالي ائتلاف سره وکه بیا په د تیرو 13 کلونو کې کوم د دوی روابط و هغه ټولو ته بهتره معلومه و غوی د یو سو استفاده یو سیاست غوره کړی و. لومړی همدغه قاسم سلیمانی د شمالي ائتلاف چې هغه وخت کې د طالبانو سره جنگ کاوه نږدې ملګری و هغې سره مرستې کولې حتی اما شام وسط ته لا د دې زمينه مساعده کړې و چې هغه لاړ شي مشهد او الته وګوري او دغه مسایل وکړي. تر هغې وروسته بیا دا مسله راغله د طالبانو سره چې دوی تقریبا د برید تر سرحده پورې رسیدلي وو خپل ټانکونه تر زاهدانو تر مشهده پورې راوستلي وو او کوښښ یې دا و یعنی هوډ یې دا و چې په افغانستان باندې برید وکړي او بیرته بیا پښیمانه شول. هغه مسله وه چې د طالبانو د رژیم سره و. طالبان په دې باندې ښه پوهېږي. نو زما په نظر صاحب اصلي مسله دا ده چې طالبان د افغانستان حکومت د افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي چې دا بهرنۍ مسلې دي ډیر زیات تاثیر په افغانانو باندې نه لري او دا جنگونه نیابتي جنگونه دي. ایرانیان یو جنرال تنا په عراق کې وژل سوی دی یو دوه درې نفر نور ورسره لیکن تاسو هره ورځ هلته ګوري چې څومره عراقیان چې دي هغه وژل کېږي څومره ماشومانو سره وضعیت په سوریه کې کېږي بد حالت هلته رامنځته دی. دا خو نیابتي جنگ دی افغانانو ته دومره زیات مشکل نشته دی.
همدرد صاحب مننه. که چېرته دې ته راشو چې همدغسې وضعیت چې تاسو د ایران د مداخلو په افغانستان کې له ادا سره سم تشریح کړ که همدغسې وضعیت وي افغانستان باید څه وکړي چې تر څو د ایران له دغسې مداخلو د هغه د ایران د دغسې مداخلو مخه ونیول شي او د افغانانو په ګټه باندې څه وشي؟
که تر ټولو نه مهمه مسله دا ده چې د افغانستان حکومت به داسې یو ستراتیژي او داسې یو تګلاره د ځان لپاره غوره کړي چې په هغې کې هېڅ ګاونډي ته ضرر هم نه وي او هېڅ ګاونډي ته د دې اجازه نه وي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي. د سلیمانی تر وژل کېدلو نه وروسته د افغانستان د حکومت اعلامیه چې وه هغه ډېره زیاته محتاطه معتدله او ډېره زیاته په زړه پورې وه. زه فکر کوم چې دغسې یو سیاست باید راواخیستل شي. دا ګاونډي زموږ ګاونډیان دي لیکن زموږ ستراتیژیک او امنیتي ملګري هم په افغانستان کې چې دی حضور لري. یعنی موږ باید داسې یو سیاست غوره کړو چې نه سیخ وسوځي نه کباب. نو په دې اساس باندې کول دا پکار دي چې په کور دننه د یو اجماع رامنځته کول ضروري دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې کله چې دا مسله وشوله د سلیمانی قتل تر هغې وروسته زموږ ځینو سیاسیونو خپل ځان د طرفه چې هغه اپوزیسیون هم ناراضي اعلامیې ورکړلې. زه دا وایم تر دې وروسته د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې دا مسله سره راټوله کړي. دا خلک اوس په تهران کې دي که په نورو ځایونو کې دي که اعلامیې ورکړي دي که د افغانستان د حکومت کاندیدان د ولسمشرۍ د کاندیدانو چې غبرګون یې ښودلی وو یا خواخوږي د ایران سره ښودلې وه. زما په نظر دا باید راټول شي راغونډ شي او راوغوښتل شي د دوی سره خبرې وشي او د افغانستان هغه ملي منافع چې دي ورته تشریح شي. زه فکر کوم دوی په ښه توګه د افغانستان ملي منافع لا نه دي پیژندلي. کله چې د ایران او کله چې د بخښنه غواړم چې د هندوستان او د پاکستان تر مابینځ دغه یو کال وړاندې مسله رامنځته شوله د کشمیر په سر باندې تاسو ګورئ چې په پاکستان کې که پوزیشن و که اپوزیسیون و که نواز شریف و که زرداری و که عمران خان و که هر څوک و په یوه میز باندې کېناستل او دا خبرې وکړه.
همدرد صاحب کېدی شي چې څوک دا کله ناکله ځینې کسان افغانستان لږو هیوادونو سره مقایسه کوي چې هلته جګړې نشته او امنیت دی. دا هم بیا یو سوال دی. په دې برخه کې که چېرته د فضلي صاحب نظر واخلم، فضلي صاحب څه فکر کوي چې کله افغانستان له نورو هیوادونو سره مقایسه کوو دا مقایسه لدی اړه ناسمه نشکاری سي مثلا له پاکستان سره له ایران سره له سعودي عربستان سره له هند سره د افغانستان مقایسه کول شای ډیر منصفانه نه وي، ځکه چې په غو وادونو کې جګړه نشته او په افغانستان کې جنگونه دي او جنجالونه دي، په انتخاباتو له نصر جوړی شو.
مننه، زه هم ملمت شرق لاس وایم. واکن هم په دې تیرو سلویشت کلونو کې افغانستان دومره وځپل سو، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، او هم د تعلیمي لحاظ، چې موږ اوس هغه افغانستان نه یو لکه څنګه چې داود خان په وخت کې افغانستان درلود یا د حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې وو. زموږ خصوصا ګاونډي هیوادونه په پښو ودرېدل، د دوی اقتصاد، تعلیم او هغه نظامي برخې واکن هم د دې وړ ده چې سړی خپله توجه وروړی. ولې موږ دغه سرحد ته ورسېدلو؟ دا هم داسې نه ده چې طبیعي یو شی زموږ په وجود کې راغی یا زموږ په ملک کې راغی. کله چې دغه خصوصا دغه ګاونډي هیوادونو مداخله په افغانستان کې د شوروي د جهاد د وخت بیا در اوسه پورې او د 2000 کال څخه چې د 2000 کال شروع دی، یعنی شل کال کې، د نن هم دومره پراخ مداخله وسوي چې موږ ته هر څه علني وسوي ملدل. بعضی هغه خلق دي چې واکن هم د دې پر ځای چې خپل ملي ګټو ته توجه وکړي، انډیوالي یا شخصي دوستي په پالي د منطقې په ساته باندې، اما موږ په هغه حالات کې نه یو چې موږ خپل اقتصادي یا نظامي یا سیاسي وضعیت ګاونډي هیوادونو سره پرتله کړو. واکن هم هغه زموږ سره ډېر پیشرفت کړی دی، هغه ډېر په پښو ولاړ دی د هر لحاظ څخه. اما فکر او سوچ یو ځای کېدل، اتحاد او اتفاق، دا مو په خپل لاس دی. دا هغه څه نه دي چې مثلا موږ اوس اټم جوړو یا نوي بټۍ جوړو، دا خو یو فکر دی، یو سوچ دی. زه د میلمه د یو نظر سره بالکل موافق یم، باید سره راټول سو، سره کښینو. اول لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زموږ انتخابات په څه حالات کې دي؟ اوس په کوم حالات کې قرار لرو؟ نو په دې حالات کې موږ نس کولای چې د یو همسایه هیواد سره په داسې یو تخت دغه کې قرار ولرو چې موږ واغو ته باید موږ داسې یو مثبت حرکت وکړو چې واکن هم که د حکومت د طرف نه وي او یا نور هغه سیاسي نه وي چې د دینه مخکې په نظام کې وخت تیر کړی دی، چې د یوه واحد ادرس د لور نه خپل موقف څرګند کړو او د دوی سره خبرې وکړو. اما د وخت په تیریدو سره به دا ثابته شي انشاءالله ولادیز چې افغانستان نور د دغه جګړې نه وځي. ځکه ما څومره د مخکې په یو رسنۍ کې ویل، مال کله چې امریکا دلته راکړل، امریکا په یو نیونی هس باندې سپاره و دلته راله افغانستان ته، نه د چا سره مشوره وکړله، او چې اوس هم ځي نه د چا سره مشوره کوي، نه د چا پروا لري په خپل غرور او قدرت باندې. اما در کوم دی چې زه ګورم، د هرې ورځې په تیریدو سره امریکا ته هم دلته په سیمه کې وضعیت نور خرابېږي. د ټرمپ خبرو ته که چېرې تاسې وګورئ، واکن هم ډېر نرمختې وښوئ د دغه راکټونو نه وروسته چې ایران هلته استعمال که دا کې تلفات درلود یا نه درلود، یو نوی جواب یې ورکړئ چې علني هم موږ دغه توان لرو چې په تا باندې برید وکړو. نو الله دې داسې پرې وضعیت منځته راولي چې د افغانانو په خیر وي، په مجموع کې د ټولو مسلمانانو، خو که په منطقه کې وضعیت نورماله وي، دا د افغانستان په خیر هم ده او زموږ د ګاونډیانو په خیر هم ده. په دې 40 کال کې چې دوی هغه مشروع مداخله وکړه، نتیجه نن دغه سول، نن د ایران سره امریکایان لاسو گریوان دي، بل ورځ به د پاکستان سره هم لاسو گریوان وي. نو ښه خبره به دا وي چې دغه ګاونډي هیوادونه او موږ دلته داسې ملي سیاست غوره کړو چې هم ګاونډي هیوادونه په خپل ژبه پوکو او خپل داخلي سیاستون، چې څوک په لکه مخکې چې دوه سول، چې څوک د ریاست جمهوری کاندیدان دي یا څوک اوس په نظام کې نسته، د دینه مخکې په غټو مسؤلیتونو کې کار کړی دی، راځي چې په یو ملي اجماع باندې کار وکړو چې هر څه عاجل تر موږ د خپل د انتخاباتو مسایل سره راټول کړو، بالاخره یو حکومت ولرو او د یو رسمي حکومت د ادرس نه که د ګاونډیانو سره خبرې کوو، دا چې په کومه لهجه کوو، یو موقف او د یو ادرس نه خبرو.
تشکر فضلی صاحب. خب با اجازه همدرد صاحب، چند لحظه به شنونده عزیز ما فرصت بدیم برای اینکه سوالات تکرار نشه. اگر سوالایی که شنونده ها ارائه میکنن ما تکرار نکنیم و اظهار نظر بکنن، از یک اعلانک بسیار کوتاه داریم، بعد از شماره های تلفن اعلان میکنیم.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
بله، شماره تلفن ما 0799-203-540 و شماره دوم ما 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-2112-4501. آقای شیبر؟
بله، داشت میره زم تکرارم، کورونی شمیره مود 0909-203-540 بلش میره ده 0-800-222-555 او نریواله شمیره موده 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-5-0-1. ده پروگرام موضوع موده ده سیمی تاو ترخواله و غیزه پر افغانستان. یه واوریدون که پلان که رسره ده میره بانی وکی آزاری پسپوک پروگرام ده.
زه سلام ماما تاسی درمو من منو تا جزیل ده کمی سلامونه بار منو اول خو یو پښتنه دا د شپږ کاله مخکې امیران سره پاکستان امریکا کاستلو د افغانګارې وو. بل خبره دا ده منو چې د موږ سورې خبره ده، تا چې غونډې دنیا ودیدلې چې ګرم سات د موږ سور هم قید کړله، هم یې په صندوق کې واچوله کې لګیانې خپل جب کې واچونې او د جنګ لاره یې موږ ته راخوشه کړله چې بمونه تیاری را روانې. مشرانو تاسو خپل اوس قضاوت وکړئ چې د ایران باندې کوم وخت بندیزونه لګېدلي دي. موږ هم په خمیرمایه باندې هم تاثیر کړی ده، خو هغه خمیرمایه ټوله د غریب د کونې نه وځي نه دي زورولو. موږ ایران سره دوستي لرو، موږ ایران نه نه رغېږي دي، وروسته هم نه رغېږي دي، چین هم نه رغېږي دي، پاکستان هم نه رغېږي. امریکا دې موږ په کارو کې هیڅ وخت نه لري چې دوی مداخله وکړي. بلا خبره ګولا پرونه بل ورځ دې موږ مې دې په دوس فتونه بمبار کړی دي، فتونه وزلی دي. آیا نن موږ حکومت د هغه مخنیوي نشي کولای؟ که سبا په ایران باندې دې حمله کوي نو دې ځنه نو د هغه مخنیوي به په څه باندې وکولای شي؟ نن منو
بلې مانانه بلا ورېدونکو ته مخه کوه سره په پوک پروګرام نه مهرباني وکړئ. بله تاسو پلان کړئ.
بله محترم شبرفرد تاسو سلامونه، تاسو همکار نظر فرد تاسو دوالو میلمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مننه.
جان څخه شبرفرد واقعم شفیق همدر صاحب څخه خبرې وکړې، سپینې خبرې وکړې او کوم واقعیتونه چې وده بیان کړه موږ دا ګډ واقعیتونه په یاد دي چې ایران هر ځای هر وخت افغانستان کې چې مداخله کړې زموږ په یاد دي، باوجود دې چې ایران زموږ د ګاونډیتوب څخه ښه استفاده هم نه ده کړې، باقیانې بار بار زموږ د زور څخه استفاده کړې ده. دا خو مې نظر دی، خپل ته نظر به تېرېږم. د میلمنو سیم پوښتنه دا ده چې همدر صاحب جواب راکړي، مخکې ستاسو د پروګرام په اول ساعت کې هغه زور یوسف وویل چې د ایران اخوندان یعنی ډېر هوښیار دي، د څلوېښتو کالو مشکلاتو څخه یې خپل وطن راوویستی تر دغه اندازې پورې چې نن یې قانون د سیاله سره سیال ته واقعا همدغسې دی. زما پوښتنه دا ده چې زموږ رهبران ولې دغسې هوښیاري نه اختیاروي په هر مورد کې؟ خو موږ هم دغسې رهبران لرو، دغسې اخوندان لرو، دغسې ملایان لرو. افغانستان حکومت چې کله چې قاسم سلیمانی ووژل شو، د افغانستان حکومت یو بې طرفه اعلامیه خپره کړه. تاسو څه فکر کوئ چې آیا د افغانستان خلک رهبران خپل په مابین کې دا وعدت لري چې د خپل بې طرفي تر پایه پورې وساتي؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادی په سپوک پروګرام نه، مهرباني وکړئ. بله
سلام علیکم، زه ارشاد دی خوست دی صبرای ته دی ازاده رادیو طلوع ملمنو او اوریدونکو ته احترامات تقدیم کوم.
مننه.
او دی ملمنو ته هم پوښتنه ده دا چې آیا په افغانستان کې دی داسې حکومت جوړیدل چې د ګوانډیو او نورو زورواکو هیوادونو تر تاثیر لاندې نوی امکان لري؟ پوښتنه مې دا ده ځکه چې امریکا غواړي هغه ایران نه خوښوي او که پاکستان غواړي هغه هندوستان نه خوښوي، نو دا چې څوک ویني چې دوی د ګوانډیو هیوادونو او یا د نورو تر تاثیر لاندې نه وي، دوی یو خپلواک حکومت جوړ کړي پښتانه مرادو په دې موري کې دوی نظر وکړي. ډېره مننه.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو آزادی په سپوټ پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د هلمند څخه تاسو استاذ ملمنات سلامونه وړاندې کوم. وروسته تر سلامه زما یو نظر دی د ملمنات څخه تبصره غواړم چې باندې کې یعنی ترامپ دغه څه ونه دی د ایران څخه چې امن پلا او چې ما جنو وشتل هم دغه شي دغه وکي
bale
wa she ra kitam ban mur mur za wala am da daga she normal ar ikhtiyar ka daga ses nazar ne je de iran de vi je wali pa afghanistan ke de pa obam da bam da bam man modi se mal ka na de re de da se sar bazar u se na de re de da se hatta de wa sat kuchina ne bombar ka la na de re je
man
de iran se ma khu da ka nazar de iran
da de no alizay sab da trump la zroba su khabar is de was veri she ka na veri she manana bala urizun ke ta ma ta ko azadib sapuk program de mera bani uke بله
السلام علیکم شب ستا او محترم امیرمن او فولوریدن خپلینی کی هلی او احترامات
و علیکم السلام تو خیر
خیر انتخاب ولایت
شامل مهربانی
د موضوع په حق له کوم موضوع د نظر ورکو شداد واره ملکونه خپل کټ د کوي نو د ایران جنرال چې مخ سیدا خپل کول کنه د مسوی خپل ملک کنه د مسوی دا په عراق کې نو په عراق کې د چی شي کول شي ورغلی وو امریکایان په عراق کې څه کوي نو دواړه د خلک دي چې خپل ګټي او خپل اغراض لري نو دا د ایران جنرال هغه څوک چې کله امریکایان ترتلو او طالبان یې بمبارول نو د هر کله ورته وایو او د نفشي وزورول لري او فوي نن د هغه په لاس باندې د خپل وزر سي وایي غار چا تمکنه په خپل د غلا او امریکا هغه یو عادت چې له دې ځخه مرستې غوښتې نن دوی په جنګ ورسره ښکېل دي خو بیا هم موږ خوشحاله یو چې دا چې قدرت شته چې د امریکا هغه ستر قدرت چې دی ځان ته ډېر مغروره وایي د خمیني په خبره چاپېره یې پر مخ ورکړه نو دته نه شورویانو تر اوسه المه پر کړې وه نه کوریا پر کړې وه نو موږ په دې باندې خوشحاله یو چې څه دی په ځان پوه شو چې پر موږ باندې څوک همدا کولی شي او را به شو دې ته چې پر افغانستان باندې دي اغېزې څهي دا به د صلحې په باره کې انشاءالله که خدای کول ګټه وکړي ځکه چې امریکایان په منځني ختیځ کې پایڅه په پښه کې بنده شوه نو دوی له افغانستان څخه نورې هم پښې کوي او له ایران څخه ډېریږي چې دا به طالبانو ته مرستې حکومت ورکړي حتی هوایي توغندې ورکوي
مانانه توخسه بله مانانه یو بل اوریدونکو راخلو بیا میلمنو ته ورځو مهرباني وکړئ اوسرې په سپوت پروګرام دی
بله السلام علیکم استاد ملوتا استاد رادیو اوریدونکو سلام ادب احترامات
مهرباني مانانه
ژوند دیو شه راځو پر دې مسله باندې چې عراق چې ایران د امریکا پر اډو باندې په عراق کې برید وکړي او دا غنه مخکې امریکا دی او ایرانی جنرال ووځي ما په خپل نظر باندې چې امریکا غمتل نه کړی ستوي بل څه مکه نه چخپل کوشش کوي نو دا یو ډیر نیک اقدام د امریکا د خواسته وي دی ول چې 2001 سره به تر 2006 پورې په افغانستان کې امریکا کمی نه غړي وکړلې کچیر ایران په دې باندې خوشاله نه او ایران په واقع مو سره د مصیبت سترګ کتل او موږ خپل د وجود یو غړی بللی وای نو دا باید هغه اول ورځ د افغانستان طرفداري کړي او د افغانستان ملاتړ کړي په غوړز کې ورته ایران پاکستان نور مساوي او دوه لارې ورولې چې تر دغه هودي پرې ورزل چې نن هغه خلک د دې وګریوان ته لواچوي او دوه مخکې چې د افغانستان حکومت باید یو کار وکړي چې د کتنګ چې وي هغه متل څنګه کړي ویچر غزمای او هغه د بوګل زمان کراچي ځنی خلک دي چې د افغانستان په نظام کې ژوند کوي د افغانان ځان بولي د افغانستان په خاور کې ژوند کوي مګر کار نور ته کې پښکارا باندې د بده پینځو تومن په مقابل کې د نور غلامی کې د جنرالانو زموږ تاسو ختم سو تکړه تکړه خلک برجسته خلک شهیدان سو هیڅ اړ د ایران کې د پاتیا او نس ته هیڅ اړ د ونه ونه کړ مګر نن په هامه باندې څوک راځي د ایران د تاسو معنا ورکی لکه په هامه چې دا و خلکو د پاره دی په جمل کې کار کوي او د بل د پاره جاسوسي کوي د افغانستان حکومت اولینه وظیفه ده چې کوم خلک تر وستر کنټرول لاندې دي باید هغه را کنټرول کړي دا پرغه شی باندې غیر ځکه چې د منطقې لاسوانه په افغانستان کې کوم کې او د افغانستان په ګټه باندې تمام د افغانستان د امنیت لپاره
مننه کور ودان ور به شو میلمنوت بلې همدر څپ کپلان دوستاسو نظر واخلو یو سوال خو تاسو مستقیمه نمراجو
د ټولو دوستانو نه چې ټلیفون یې کړی و، سردار محمد او د جوزجان نه ملګري ارشاد د خوست نه علیزي صاحب، توخی صاحب او د آخري ملګري، واقعا ښه نظریات یې درلودل. په ځانګړې توګه هغه ورور چې د جوزجان نه سوال کړی و، دوی ویلي چې د ایران اخوندان خو هوښیار دي، د افغانستان ملایان او د افغانستان سیاسیونو د افغانستان د نورې برخې خلک ولې دومره هوښیار نه دي. نو خبره دا وه چې د نن نه څلوېښت کاله مخکې چې په موږ باندې دلته تیری نه و شوی، د شورویان نه و راغلي، کودتا نه و شوې، موږ هم په دې منطقه کې هوښیار ملت ګڼل کېدلو. د ایران نه موږ په هغه وخت کې ډېر مخکې و. دلته هلته که د رضا شاه پهلوي حکم هغه و، پاچاهي وه، حکومت او دولت و. دلته موږ هم د سردار الحضرت ظاهر شاه پاچاهي درلودله، د سردار محمد داود خان صدر اعظم مو درلودله، بیا د غیر ریاست جمهوري مو درلودله. موږ هم په دې د آسیا په دې زړه کې د ډېر یو با افتخار ملت په توګه باندې دلته ژوند کاوه، ډېر هوښیار خلک هم درلودل. خو تر هغې وروسته چې کله کودتا وشوله، شورویان راغلل، سره تیتو پراک شولو، یو لاړو مصرای خوانی شو، بل لاړو کمونیست شو، بل شولیای شو، بل کمونیست شو، بل چشه شو، بل پاکستانی شو، بل ایرانی شو، بل د بل هیواد شو، نو خبره دا ده چې موږ په ډلو ټپلو باندې، په فکرونو باندې، په سمتونو باندې، په ژبو باندې، په دې سره وویشل شولو، او موږ په دې اساس باندې تر اوسه سره داسې هوښیار شوي نه یو. دا فکر هم نه دی کړی چې زموږ ملت څه شی دی، دا خلک چې دی په کوم نامه باندې موږ ورته وګورو، ملت څه شي ته وایي، دغه یو فکر نه دا زموږ سیاسیونو کړی دی، نه په عامه کې دا یو فکر رامنځته شوی دی. درزونه د پاس نه را شروع شوي دي، دا څلوېښت کاله په موږ باندې غم تیر دی، ماتم تیر دی، ویر تیر دی، اوس هم دا جنگ چې دی هره ورځ روان دی، زموږ نه قرباني اخلي. نو په دې اساس باندې څلوېښت کاله په ایران کې قراره قراري و، یو اته کاله د ایران او د عراق جنگ و. په هغې جنگ کې هم هغه د دوو هیوادونو تر مابین جنگ و، د داخلي د دوی جنگ نه و، چا د دوی دننه د کور دننه حمله نه وه کړې، دوی نه و یرغمال کړي، دوی نه و مستعمره کړي، دوی نه و اشغال کړي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه ملي احساسات نور هم قوي و. تر هغې وروسته ایران وغوړېد په داخلي لحاظ باندې، لیکن د منطقي په لحاظ باندې او د نړۍ په سطحه باندې بېله شکه دا دغه د پیشو او د موږک لوبه ده چې امریکا د ایران سره شروع کړې ده. دغه د ټرمپ د تیرې شپې خبرې که تاسو وګورئ، دوی خبرنشینی وکړله، باوجود د دې چې مخکې له دې نه اختار ورکاوه چې موږ سره د نړۍ تر ټولو نه پرمختللې وسلې شته دي، که په موږ باندې یو برید وشي، زموږ د عسکر یوه پوزه وینه شي، نو موږ به د ایران په مقابل کې ډېر جدي عکس العمل وښیو. تاسو ولیدل چې داسې کار ونه سو، بېرته خپلې مخې ته سره پرېښودل شول. دوی به اوس په دې منطقه کې بیا نیابتي جنګونه سره کوي، بیا به افغانان سره وژني او په بل په منځ کې، بیا به عراقیان وژني، بیا به سوریان وژني، بیا به او بل خبره چې
بله او بخشه چې تاسو خبرې مقطع کړې. مننه لمر سره بل میلمانه هم په خبرونه کې را سره ملګری شوې ده، فوزیه کوفي، دوی ته شراغلاست وایم. فوزیه جان کوفي، خبرونه ته شراغلی، د خبرونه په ارتباط چې د ایران او د امریکا روابط به د افغانستان په مسایلو باندې څه تاثیر وکړي، تاسو څه نظر لرئ؟
خدمت شنونده های محترم شما، خوب افغانستان در یک موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار دارم. ما تقریبا در یک نقطه قرار داریم که چهار طرف توسط کشورهایی که اینا مسلح با سلاح اتم هستند و با انرژی هسته‌ای هستند، ما مهار هستیم و متاسفانه موقعیت ما قسمی است که ما افغانستان از اینجا پشت دادن نمیتونیم، جای دیگه هم بردن نمیتونیم. ما مجبور هستیم که برنامه و استراتژی خود با درک منافع مردم و ملت ما و اوضاع منطقه تنظیم کنیم. من فکر میکنم که در آستانه انتخابات امریکا و با توجه به اینکه رئیس جمهور ترامپ چون یکی از برنامه های حزب جمهوری خواه این حالت حمله و به اصطلاح باور داشتن به پالیسی خارجی نظامی بیشتر است، اونا میخواهید که در منطقه بیشتر نفوذ داشته باشن در شرق میانه. به این خاطر مخصوصا با کشورهای عربی که مناسباتشان خوب است و مخصوصا با ویژه با عربستان سعودی فشارها سر ایران بیشتر خواهد بود. در داخل افغانستان خوب یقینا که این فشارها کم تاثیر نیست، اما ما اگر شما افغانستان با عراق مقایسه کنید، جایی که امریکا را میتونه ایران بسیار صدمه برسانه، قسمی که ما شما دیدید در چند روز گذشته یا در چند ماه اخیر مظاهراتی که در عراق صورت میگرفت علیه حکومت شیعه توسط اکثر سنی ها بودند، اون که اختلافات مذهبی را میتونه زیاد به اصطلاح
بله
او بخشی ساسو جرقت است.
ما به او حده که
بله محترم کوفی صدایتان یک دفعه رفت، اگر جای تلفونتان تغییر بتین باز دوباره صدایتان آمد، منتها خوب نیست، اگر جایتان کم تغییر بتین.
من های فامال صدای من شما میشنویم؟ آله
مشنویم، ما ادامه بتین آله بفرمین.
بله من های فام چقدر صحبت های برای گرفتین، اما من میخواست بگید که با توجه به این که ما در افغانستان آسیب را که مثلا عراق داره و اختلافات مذهبی را که داره و اکثریت اونجا در عراق تشیع هستند که سالها توسط حکومت سنی ها به اصطلاح حکومت شدن، در افغانستان ما این اختلافات را به پیمانه عراق نداریم، از اون زاویه هم آسیب ما کمتر از در مقایسه با عراق. اما خب مخصوصا این که ما در آستانه امضای توافق امریکا و طالبان هستیم، یک نگرانی که وجود داره این است که ممکن است چیزی را که آقای خلیلزاد هم ایروز گفت، ممکن است با توجه به اینکه امریکا میخواهد از عراق بیرون شود، حضور نظامی خود کم بسازه یا
بله. محترمه فوزی عباس صدایتان رفت. همکار ما دوباره اگر تلفن بکنه آقای طاهر روشن تا وقت با آقای فضلی صحبت ادامه میدیم. فضلی صاحب محترم یک سوالی که ما میخوایم طرح بکنیم ایست که در طرف افغانستان یک پراگندگی موجود هست، یعنی افغانستان چی باید بکنه که این پراگندگی سیاسی از بین بره؟ اعضاب مختلف سیاسی مثلا گروپ های مختلف وزارت امور سال
حتی در حکومت دنن داخل که فرن او بخشی نظر سب دی ایران پا ارتباط
بله
اجرای ریاست یا قسم اعلام اخبره کرده جمهور رئیس بل رقم اعلام اخبره کرده پکار دوستی یو شی
بله امی پراگندگی را اگر جلوش گرفته نتانن در هیچ موضوع به یک نتیجه رسیدن شاید مشکل باشه. چی میگین فضلی صاحب، پراگندگی چطور میتونه از بین بره در افغانستان صاحب؟
مننه. واقعا هم مخکې ما دې ټکی ته اشاره درلوده، یوازینی شی چې موږ د کامیابۍ سرحد ته رسوي هغه هم دغه بې اتفاقي ده چې سره راټوله کړو او اتحاد او اتفاق ته سره ورسېږو. که چېرته موږ په همدغسې وضعیت کې قرار ولرو لکه اوس چې دی، دا به لیرې نه وي چې د دغه نظام په ځای باندې به داسې څوک حاکم کیږي چې بیا به دوی خپله وایي چې کومې غلطیانې زموږ سره تکرار سوي وي، باید په خپل وخت باندې مو هغه ته د حل لار پیدا کړې وای. دا نه تنها چې د افغانستان نه د باندې بغیر افغانان نور خلک د افغانستان و دغه وضعیت ته ګوري، هغه څوک چې د افغانستان دوستان دي هغه پریشانه دي، چې او دښمنان دي هغه خوشحاله دي. د نننه په افغانستان کې هم د ټولو خلکو سره وسلار ورکړه، په عامو خلکو باندې په غریب غوربه باندې دومره بد تاثیر سوی دی. تاسو باور وکړئ چې هیڅ کار ته زړه نشي شکولای. د هرې ورځې په تیریدو سره وضعیت خرابیږي. خو ښه خبره به دا وي چې ما مخکې مولا چې څومره ژر کولای سو چې د انتخاباتو یو یا نتیجه یا منفي یا مثبته یو شی راووزي چې بالاخره خلک د دغه بوران نه ووزي، یو داسې مسیر باندې روان سي چې هغه د خلکو امیدواري زیاته کړي. زموږ سره اوس دلته دوه درې مشکلات دي، او چې د دغو دوو درو مشکلاتو سره هم د افغانستان حکومت لاسو ګریوان دی هم ملت. اولنی غټ مشکلات دا دی چې اوس په سیمه کې جنگ دی، د نن په افغانستان کې چې افغانستان روزمره هم د حکومت تخواسه هم د طالبان تخواسه یو بل قرباني ورکي، هم امریکا هلته بیا برته د سولې خبرې روانې کړي دي. څومره پرې چې زما معلومات دی ان شاء الله ولادي چې دغه روان ونی کې به د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ کم تفاهم چې سوی دی هغه به لاسلیک کیږي. دا چې څه مادي پښکې ځای سی وی او جن لیدل کیږي هغه به وخت ثابت کیږي.
تاسو د حکومت له رسمي درې څخه خبرې کوي چې راتلونکي ونی کې دی چې د سولې خبرې یوې موافقه ته ورسي او کدا وځي تر حد ده خبره؟
دا زما بل نه، دا زما معلومات یغه زما شخصي نظر د چې تاسو سره وړاندې کومه حکومت به بیا په دې باندې خپل تصمیم نیسي چې کله مذاکرات ته پر آیا ټاکی. خو اول په نومړي قدم کې باید امریکایانو او د طالبان ترمنځ مشکل حل شي. خو دې وضعیت ته په کتو سره داسې معلومیږي چې امریکایان څومره جدی سی وی دی در هغه ځای پر چې معلومات لرم ته د امریکایانو د خواسته دغه لاسلیک کودی تور استول سوې هم دی صرف د طالبانو پاتې دی چې هغه څه ملاحظات پکې لري نو دا ممکن دی چې په روانونی کې دا موضوع محل شي دا نو وروسته به افغانستان حکومت خپل رسمي دریز وړاندې کوي او خپل رسمي استازي
البته په همدې برخه
مذاکرات دا هم یو فصل دی چې حل کیږي
بله د لپاره سلاوریدونکو سره د معلومات شریک کړم نظر صاحب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له دفتر سره ارتباط نیولې او هغه ورته ویلو چې سره سپول پورې لا رسمي خبرې نه دي
شوې
نو چې په دغه حالت کې یو کې دې شته چې د سې ژر کوم څه ونی شي خو په هر حال خدای دې وکړي چې یو څه وشي مخکې یو اوریدون کې حاجی صاحب توخی هم له هغه نه له شاجویه دا خبره کوله چې د ایران او امریکا خراب روابط ممکن د سولې خبرو ته ګټه ورسوي نو خدای دې وکړي چې د سولې خبرې یو خواته روان شي داسې نشته چې لکه تیر کلونه چې په ژمي باندې د سولې خبرې ګرم شي او په اوړي کې جنگونه تاوده شي
مونږ همیشه دعا کده میریم 40 سال از دعا کده میریم یک روز انشالله دعای ما توبه ما قبول خواهد شد به هر حال همدرد صاحب محترم یک موضوع است که
دغه وضعیت هم داسې دی
بله
بله
مال دا وضعیت چې وسړی ګوري امریکایان خپل ګټې لټي او د سیمې هوادونه خپل ګټې لټي
اوس
وضعیت دې تر ورسېدی
خو یې څوک هم په دنیا کې
نه ډیر اقدام کوي
او بخښه په ټوله دنیا کې څوک نشته چې خپل ګټې ته نه ګوري حتی انفرادي اشخاص
یو حملن د جنگ میدان ته یعنی دریم جنگ ته داخل شول
زما مطلب
دا ایران سره په سیمه کې نظامی جنگ ته داخليږي
خیر نظامی جنگ خو هغه د ټرمپ له خبرو
شوم دا کی چې بوله د سی واده
bale د ټرمپ له خبرو راښکاري چې دوی جنگ ته نه داخليږي او د امریکایي تحلیلګرانو خبرم له تاسو سره شریک کړم یو غوډ له سی ان ان سره بیګاډیر باسونو په دې برخه کې اکثر په دې باور و چې امریکا جنگ ته ضرورت نه لري سره ایران سره یو کې ځکه د ایران جمهور رئیس په خپل وای چې په تیرو دوه کلونو کې مو 200 میلیارډ ډالر د امریکا د بندیزونو له خاطر تاوان لیدل دی د تحلیلګرانو باور پدې و چې چرته دوه کال نور دغه وضعیت دوام وکړي ایران له اقتصادي لحاظ په خپل تر ډیر فشار لاندې راتلی شي
خو خیر برازي کوي سخنان ما یک نتیجه خوب برای فضلی صاحب واجدی تن آقای همدرد یک موضوع است کله ما از منافع صحبت میکنیم که فلانی مملکت منافع خود داره فلانی منافع خود داره یعنی همسایه را کل منافعش میفهمیم مگم همین منافع خود ما در بین گم است ما چرا سر منافع خود ما یعنی مردم افغانستان رهبری افغانستان خود منافع ملی یا منافع اولیای ملی افغانستان یک مثلا نشانی نمی کنه و کل ما را یاد نمی تکنه در قدم اولی نیسته در قدم دویسته کل ما عین نگاه پر در جا گرفتیم بگوی مال هیچ معلوم نیست که چی میگه مثلا ما شما غیر میگیم که فلانی رهبره تو گفت فلانی رهبره تو گفت مگه هیچ معلوم نیست از او خود رحم درسه شما چی پیشنهاد میکنیم به طور مثال در بسیاری از ممالک میگن خط قرمز ماسینی چیز اول بیرق ما مچمت شو دیگه ایت شو ایت شو کل مردمش از 7 سالگی تا 7 سالگی امو منافع اولیای ملی خود میفهمند در پشت از او استاد میشن از خاطر از او خون میتن کشته میشن شهید میشن از این قبیل مسائل منطقه از ما شما یک قسم گرد و ده گم واریسته سب چطور میشه هم در سب که سرزمی یک کم صحبت شده که صحیح بفهمی میگه پاره
جناب نظر صاحب امور خم که شما گفتین بالکل یه گنگ است و برای ما هم گنگ است و به علتش نمی است که ما خود ما به حیث یک ملت هر کسی که است از اگر هر قومی که است و هر مذهبی که است به حیث یک ملت برای خود فکر نکردیم به خاطر ای که برای منافع ملی یعنی منافع ملی چی است؟ منافع ملی برای ما قانون اساسی ما تعریف کرده و برای ما ترسیم شده ای تونیست که در مقابل قانون اساسی یک چیز دیگه ما بیاریم و بگیم که نمی منافع ملی ماست اساسی قانون افغانستان هر چیز ترسیم کرده برای ما گفته که نمی دوستتان است نمی دشمنتان است این قانونتان است جرم کنین به زندان میرین کسی را بکشین اعدام میشین و همه مسائل است و در مسائل خارجی همچنان است لیکن حالی که قوانین مختلف وجود داره قانون اساسی وجود داره ما که به این عمل نمی کنیم ما که به این وفادار نیستیم ما که به جایی که وفادار به منافع ملی افغانستان باشیم وفادار به قانون اساسی کشور باشیم وفادار هستیم به منافع ملی پاکستان وفادار هستیم به منافع ملی ایران و روسیه و امریکا و چین و اینا هستیم پس در اون صورت هستند که در بین ما یک شکستگی و یک ورشکستگی خیلی عمیقی و ژرفی به وجود آمده. پس به این اساس هستند که ما خیلی زیاد به کار ضرورت داریم تا که از سر، از اول سر، از مکتب شروع نشوه، برای ما ای را یاد دادن نشوه که سرود ملی ما یه است، بیرق ما یه است. چرا برای سرود ملی ما باید بپای بیستیم؟ چرا بیرق ما سه رنگ است؟ چرا منافع ما یه است؟ چرا مثلا میگم چرا پاکستان دشمن ماست؟ مثلا چرا فلانه کشور دوست ماست؟ چرا ما اگه این کار بکنیم؟ این از مکتب شروع میشه. شما ببینین در امی 40 سال گذشته در افغانستان هم این نصابی که به وجود آوردن، نصاب تعلیمی، یک کسی آمد یک نصاب برای ما تشریح کرد، او آدم که کلان شد با یک فکر کلان شد، مجاهدین که آمد دیگه چیز تشریح کرد، او آدم دیگه چیز شد، طالبا که آمد اون نصاب تغییر داد یک چیز دیگه شد، و امیال 18 سال دیگه که است یک چیز دیگه است. پس به این اساس است که ما یعنی یک حالت معیاری و استاندارد هم برای خود نداریم. در او حالت است که ما به این مسائل دوچار هستیم و باز ما هر چیز گم است. اگر نه در افغانستان این چیز وجود داره، ما فکر کنم که سیاست خارجی در افغانستان وجود داره، در وزارت خارجه ای است، در ارگ است، و کلانای ما میفهمه که چطور برخورد بکنه اگر اینا بتانه که برخورد بکنه. لیکن اگر اینا با مسائل شخصی، با مسائل گروهی، با مسائل مذهبی و زبانی اینا گره نخورده باشه و اعلامیه شخصی برای مسائل مختلف نتا، ما فکر میکنم از اونا جلوگیری بکنه و باز در فکر به قدرت آمدن اینا نباشه، ما فکر میکنم که به یک نتیجه میرسیم. لیکن اگر اینا این فکر بکنه که خب ما اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت ایران، اگر امروز یک اعلامیه بتون به حمایت پاکستان و چین و روسیه و امریکا، بس سبا هستن که اینمی کشورها ما را به حیث حاکم در یک کشور معرفی میکنه و همراه ما کمک میکنه که در 40 سال گذشته بدبختانه از ببر کارمل گرفته تا به امروز عمتو شده.
بله مننه همدر صاحب. ده افغان بیسیم شرکت لاله ریوش مروریدون کو ده خبرون په ارتباط سیمسونه راسته ولی ده سیمسونه زیاتی یو دوبه لاوریدون کو سره شریکم. دین محمد احمدی له کندهار لکی ایران په افغانستان کې مداخله نشي کولای. عبدالرحمن له کابل پراسته ولې سمس کې لیکلي دي د ایران او د امریکا د روابطو خرابېدل د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کاروي. او حمید الله پراسته ولې سمس کې لیکلي دي که چیرته د امریکا او ایران روابط بهتر شي ممکن د افغانستان د سولې په خبرو یې مثبت تاثیر وي. نظر صاحب د خبرونې تقریبا ورستوی څو دقیقو ته نږدې شوي یو، د دې له خاطره چې خبرونه راټول کړو، فضلي صاحب کدی تراشو ستاسو په باور د ایران او د امریکا روابط چې څرقم کوم حد تر اوسه پورې رسیدلي دي، دا د افغانستان په سولې باندې څه تاثیر کولی شي او څرنګه کېدی شي چې افغانان د سولې کله ناکله له اختلافاتو هم یو هیواد کولی شي چې د خپلې سولې او ثبات لپاره ګټه واخلي؟ افغانان باید څوک او د سولې وزارت په دې برخه کې څه کوي چې د سولې کارونه مخته لاړ شي؟
واکن هم تاسو وګورئ چې د ډېره وخته سه ایران امریکا یو رقم ساتلی وو، د خصوصا سعودي عربستان او نور عربي ممالکو ته چې دوی په ډارول دوی هلته خپل منافع درلود، هغې ترلاسه کول خصوصا د تیلو دپاره. اما لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړل، کله کله داسې حوادث هم منځته راسي چې د دوو هیوادونو په منځ کې یو منفي ټکر منځته راځي، یا مدرهم هیواد هغه مثبته ګټه جیني اخلي. ما مخکې هم تاسو ته وویل مال که چیرته امریکا د ایران سره نورم د جنګ حالت ته نږدې کیږي، دوی مجبور مکلف دي چې د افغانستان د حکومت سیاسي مخالفین یا طالبانو ته به د سولې لاس ډېر ژر ورکوي، ځکه دوی نه غواړي چې په درو جبو کې وجنګېږي. هغه هم که چیرته دوی د افغانستان د خاورې څه په ایران باندې فشار راوړي، نو د دوی دپاره دا ډېره اړینه ده چې دوی به یو موافقې ته رسیږي د طالبانو سره، او بالاخره به طالب به دې ته مجبور کړي.
دلته بیا بل سوال
ده، یعنی دلته یو دریز ولري.
بله فضلي صاحب، د لکه څرنګه چې تاسو صلح تشریح کوي، دا د افغانستان د حکومت دریس نه ده، ځکه چې د افغانستان حکومت دا وایي که طالب له امریکا سره د سولې موافقه وکړي نو افغانستان څه شو؟ نو دا سوله خو هغه سوله نه ده چې هغه ولسمشر اشرف غنی ټینګار پی کوي چې د پایدار سولې غوښتنه یو. مثلا امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته ورسېده، امریکایي قوه ووتلې، فکر نه کوي چې په افغانستان کې به بیا هم که چېرته ټول موضوعات په اوله کې حل نشي، افغانستان به له خدای مکړه له یوې بلې اوجده جګړې سره مخامخ شي، لکه څنګه چې د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته افغانستان خصوصا په کابل او شهرونو کې سختې جګړې وشوې.
کوم سوله یا تفاهم چې د امریکایانو د طالبان ترمنځ کیږي، د افغانستان د حکومت یو شرط هم همدا دی چې طالب د افغانستان د حکومت سره بین الافغاني مذاکرات شروع کوي او نتیجې ته برسیږي. که چیرته طالب او امریکایان سوله سره کوي، مذاکره پای ته رسیږي، په نتیجه کې امریکایان وځي یا مثلا ټول وځي، لږ وځي، څومره وځي، طالب برته په سیمه کې حاکم کیږي، دا خو طبیعي خبره ده چې یو دوم جنگ دپاره لار خلاصیږي. اما در کوم ځای پر چې زه معلومات لرم، د افغانستان حکومت مکمل په جریان کې دی دغه مذاکراتو، خو چون خبرې د امریکایانو د طالبانو ترمنځ روانې دي ډیر وخت ونیوي، نو بالاخره هم به داسې یو نتیجه جنه راوځي چې هم د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان ملت ته هغه سوله په لاس ورځي چې کله دوی ضرورت ورته لري. دغه ضرورت هغه ضرورت دی چې یوازې نه طالب ورته لري، نه د افغانستان حکومت په مجموع کې ملت ورته لري. اوس خو ملت قرباني دی، حکومت هم مجهز دی، د امریکایانو د خواست سلاح و مهمات و امکانات ورکول کیږي، او طالب هم د سیمې د منطقې څخه امکانات ترلاسه کوي. خو امریکایان نه غواړي په دغه صورت کې چې تاسو ته معلومه ده چې زایدان هغه سیمه ده چې د افغانستان سره غټ سرحد لري او اکثره هلته سنیان اوسیږي. دا اوس هم عملا د طالبانو اکثریت نظامي قمندانان ډېر په اسانۍ سره تګ و راتګ کوي. نو که چیرته امریکایان غواړي چې د افغانستان موضوع حل کی، بیا د ایران سره غټ جنگ ته دی، یا مثلا په دوی باندې بندیزونه لګی، یا مثلا بل اخره یو مذاکرات سره رسید، د دوی د فارې وازنه یو خند دغه په مخ کې پروت دی، ځکه افغانستان د دوی د فارې یو ستراتیژیک موقعیت دی چې اول د طالبانو او د افغانستان د حکومت او خصوصا د امریکایانو سره د لنجه حل کی، دا چې په سره کم حل کول سي، هغه د خپل حکومت په کار هچي چې څنګه راغلی او په کومه بانه راغلی او جنگ هم په دغه سی وبانه باندې ختمولای سي. د افغانستان د حکومت موقف خو معلوم دی چې هغه د یو پایدار سولې او یو ملي سولې د لپاره هلې ځلې کوي او خپل طرحه وړاندې کړې ده. هم امریکایان وایي چې زما جنگ په سیمه کې، طالب همیشه دغه یو خبره کوي چې زما جنگ ستا سره دی نه د افغانستان د حکومت سره. که چیرته ته زما سره موافقې ته رسیږي، زه د افغانانو سره بالکل یعنې په یوه اونۍ کې کېدلی چې لس واره کښېنم. په دې کې په دغه موافقه کې یو زیږه یو خاص ماده هم دام ده چې دوی به د افغانستان د حکومت سره موافقې ته رسیږي او مذاکرات به شروع کوي.
مننه فضلی صاحب.
بله خب همدر صاحب محترم، یک جنبندی بکنین برنامه را صاحب، چی باید شوه که در این سال بخیر از این مدقل از مذاکرات سال یک نتیجه خوب برای یکیم؟ ما گفتیم در مسئله موقفگیری غیر از مسئله ملی، در مسئله سیاسی همین مسئله سال هم یک قسم هر کس یک پیشنهاد خود ارائه میکنن، در این مورد چی باید شوه؟ به طور مثال سر پاکستان گفتن فشار اگر نیاید این مسائل به نتیجه نمیره، سال سر ایران خونه یک ذره فشار آمد، ببینیم چی میشه. منتها سر پاکستان هم یک کمک فشار از اون خاطر فشارهای سیاسی
دور ایران بنی فشار راغه از این کسان وای چوبس به ایران ل طالب سر همکاری زیاته که یعنی اخر فشار هم قصه خرابه شده دوله.
این فشارها چطور خواهد شد؟ بالا گسه سر پاکستان باز فشار بیاره، باز چین خواهد ماند، باز سر ازو چطور فشار بیارن؟ باز چین یک طرفه بکنیم، سه باز دوستون روسیه میمانه، باز اون رو چطور کنیم؟ این فشار هم یک قسم از سیب. چی میگین همدر سیب؟
اول خویی است که ایالات متحده امریکا نتانسته و نخواسته که در 18 سال گذشته بالای کشورهای منطقه فشار بیاره، بخصوص کشور پاکستان که خیلی در مسائل سیاسی و نظامی و اقتصادی و غیره در افغانستان فعال هستند. اینا نخواستن یا نتانستن که در 18 سال گذشته، من خو فکر میکنم که نخواستن، به خاطر که وقتی که قاسم سلیمانی را به خاطر ای که اینا مظاهرات را طرح میکنن و چند گروه های که شیعه هستند در عراق اینا همکاری میکنن، وقتی که اینا را در عراق میزنن و این دوستشان است که در مقابل داعش امرایشان شانه به شانه داعش از بین برده بودن، قاسم سلیمانی با امریکا یک جای و اونمو نفر از بین میبرن. لیکن این طرف در 40 سال گذشته شما ببینین، بخصوص در 18 سال گذشته ببینین که پاکستان در مسائل صلح افغانستان و در مسائل جنگ افغانستان کدام کارها را بود که نکرد. لیکن ایالات متحده امریکا جناب ترامپ صاحب یک روز روز که از خواب میخیزه یک چیز میگه، یک تویت میکنه، دیگر روز که میخیزه دیگر چیز میکنه. و او فشارهایی که بالای پاکستان بود او برداشته شده. حتی او نظامیایی که تقریبا یک سال پیش که اونجا باید ترینینگ میدید در ایالات متحده امریکا بوده که بسته بودن، پس باز کردن و دیگر.
البته دا اول گام ده هم در سب دل خطر سی آوریدون که او باشه دل خطر سی آوریدون که سر غلط معلومات شریک نیستی. پاکستان باندې کوم بندیزونه د متحده ایالاتونو هغه په خپل ځای دی، یوازې پاکستانی پوځیان کولی شي په امریکا کې وروزل شي. تاسو له سن خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
خو یعنی دا لومړی ګام و تر دې وروسته دوی نور ګامونه هم اخلي. کوم اقدام ګوري؟ زه و خبره درته وکړم شیبر صاحب، زه ستاسو نه پوښتنه کوم، د امریکا د افغانستان د چیش په خاطر راغلی و؟ د اسامه بن لادن په خاطر باندې. د اسامه بن لادن په بټ آباد کې پیدا شو، په بیا پټ آباد کې پیدا شو، هلته عملیات پې وکړل. زه درته وایم چې د پاکستان مقابل کې امریکا کوم اقدام وکړ. خالد شیخ محمد، تاسو ته بهتره معلومه ده چې
د لپاره پیښو
تر هغه
کوم ځای کې پیدا
شو.
کانادا سه محترم وخت کم مول برلې کې ترامپ د انجه نس کې جواب شو
پر دا چې هلته رښتینه نه ده.
ما تاسو خبره
رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده، امریکا رښتینه نه ده.
اوه تاسو خبره به دقیقه
وي. ما مطلب نه ده چې امریکا رښتینه نه ده. زه درته وایم چې دا ټول مسائل کنټرول
خو خیر باشه. خب فضلی صاحب، شما یک جنبندی خوب بکنین برای که بیلانس در برنامه برقرار شوه. یک جنبندی خوب بکنین که بریم بخیر. صاحب
تشکر. واقعا هم باید مشتول کوشش سره وکړو که سیاسیون دی که د نظام غړي دی په اتحاد او اتفاق سره ټولو ته دا شی واضح دی لکه مخکې چې تاسو ول هر سړی خپل ملي ګټې پیژني، همې لوستلې دي، همې لیدلې دي. دا چې عمل نه پکې، عمل نه شي پکولای، هغه بیا ځان ته باسي. خو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې راتلونکي ونی به د افغانستان لپاره یو د خیر ونی وي، او خدای تعالی دې په افغانستان کې یو سرتاسري سوله راولي چې ټول افغانان سره راټول شو او په مجموع کې د الله پاک د ټول اسلامي نړۍ سره دغه جنگ ختم کړي، چې امریکایان هم برته خپل هیواد ته ستانه سي او مسلمانان په خپلو هیوادونو کې پاتې سي. او دا د الله نه غواړو، ځکه بندګي هلې ځلې او کوششونه ډېر وسول، هیڅ نتیجه نه ورکوي. یا به د خلکو نیتونه خراب وي، یا به هغه صداقت او اخلاص نه وي چې زموږ په وجود کې څه سته. مهم شی همدا دی چې موږ د خدای تعالی حضور ته رجوع وکړو او د خدای نه نصرت وغواړو. انشاءالله سوله هم راتلونکی ده، اتحاد و اتفاق هم.
به امید دعای شما آمین میگم و برنامه را به پایان میرسانیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای عزیزالله فضلی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور ارسال، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی، محترم فوزی کوپی رهبر حزب موج تاول که تلفن تان قطع شد از اشتراک شما هم یک جان تشکر. به دیگر دوستا هم ما تلفن کرده بودیم، مثل آقای استاد ودی صافی و آقای عمرخیل و سیلاب. تلفونایشان امروز وقتشان خراب بود، هیچ جواب نمیداد، میگفتن مصروف است. بسیار زیاد تشکر همچنان از همکارای ما آقایان وایس کاکل، طاهر روشان، قادر جلال، عبیدالله عبیدی، هم یک جان تشکر. فردا در برنامه ولایت بل ولایت حداقل در یک قسمت شمی فهمی ولایت پروان است که نوبت ولایت پروان است. پروانیا فکرتان بگیریم، باز غیر گله میکنین که ولایت پروان نمیگیریم، باز تلفونم نمیکنین. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.